درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشان په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. په کندهار کې د طالبانو ځایي چارواکو د چمن په دروازه کې د پاکستانی پولیساتو په ډزو د دریو افغانانو د ټپي کېدو خبر ورکړ. په کندهار کې د طالبانو د حکومت امنیت قمندانۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ټپيانو کې یو سپین ژیری او دوه ماشومان شامل دي. تر اوسه پورې د ډزو انګیزه څرګنده نه ده. خو د قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې د چمن دروازه د تګ راتګ په مخه پرانیستې ده. له بل خوا د ازادي رادیو خبريال وای د سپین بولډک چمن د حقي غاړي یو شمیر اوسیدونکو پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د طالبانو د پولیساتو په ډزو دوه تنه وژل شوی او د پاکستان د یو سرتیر په ګډون دوه تنه ټپيان دي. د چې د پرونی پیشي پر مهال د طالبانو پولیساتو رښتیا هم د ذکر یاو کنه، تر اوسه د طالبانو او پاکستان رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کیرن دی کاروي د افغانانو د بشري حقوقو او ثبات لپاره د هیواد ملاتړ دوام مومي. مېرمن دی کار پرون ماشام پر خپل ایکس پانه په افغانستان کې د یو خیریه بنسټ د کارکونکو ټام سټيفاني د وشلو په مناسبت لیکلي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني هېري جنه. سټيفاني په 2001 میلادي کال په غزنی کې د سړک د ماين په چاودنه کې و بشل شو. د کیرن ډیکر په وینا ټام سټيفاني په غزنی کې یوازې له بزګرو سره مرسته کوله چې له کاروندو ډیر حاصل واخلي. د کرکټ د یو ورځنیو یا پیزوس اوورا لوبو نړیوال جام نن په هند کې پیلی شي. د افغانستان د لوبډلې په ګډون د نړۍ لاس غوره ټیمونه په دغه جام کې برخه لري. د جام لومړی لوبه نن د احمد آباد په کرکټ لوبغالي کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی لوبه د شنبه په ورځ له بنگلاديش سره کوي او د اکتوبر په 11 له هند سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د کرکټ نړیوال جام به د نومبر میاشتې تر 19 میټې پورې دوام وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای ک د دغه هیواد کانګرس بیا له اوکرين سره د واشنگټن د برستو مخاوني سي د به په اړه مهمه وینا وکړي. بایدن پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلانو ته وویل د به په دې وینا کې په دې اړه خبري وکړي چې له اوکرين سره د امریکا او متحدانو مرستي ولې ډېری مهم دي. د سپینه ماڼۍ مسؤلانو د بایدن د وینا کړه وخت مشخص نکړ، خو جو بایدن تر دې وړاندې له اوکرين سره د 40 میلیارد ډالر مرسته غوښتنه کړې و. د امریکا د 15 ورځو په موقته بولیجه کې چې تیر شنبه تصویب شو د اوکرين لپاره پیسې په پام کې نه دي نیول شوي. او د قرغیزستان امنیت ځواکونو د پلان شوی جرمونو یو مشهور څیره کامچی کولبایف وژلی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې کولبایف چې د اکا کامچی بیک حسن بیک په مستعار نوم مشهور دی، په 2011 کال کې امریکا د نړۍ په کچه د نشه یي موادو د لوی قاچاقبرو په نوم لړ کې شامل کړی وو. د قرغیزستان د ملي امنیتي ادارې ویلي چې کولبایف پرون په پلازمینه بشکک کې د ځانګړو عملیاتو په محل امنیتي ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل شو. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان وغوښتل چې افغان کډوال په زورونه باسي. پاکستان له سلويشتو کلونو وروسته ولې په دومره لند وخت کې د لکونو افغانانو د استلو پریکړه کړې؟
چو وادې سي وي چې تماش په اضافه سي اضافه خوناسو خودر په خاله کم سوې دي.
نن د شونکو ورځ د یو افغان شونکي شکایت بو واوریدو. د طالبانو حکومت د نندارتونونو پر جوړولو بندیز لګولې. خود سوداګری خونو غړی خانجان علي کوزي وایي
اما نور په منګه ته د رسمي خبر د بلچ په ارتباط نه درال.
پاکستان بیا په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر مالونو بندیز لګولې.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې سلګونه زره افغان کډوال په زور ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د څنګه سیړوم کې زمان سلطانی ازادي رادیو ته وویل په پاکستان کې د افغان کډوالو په منځ کې داسې کسان هم شته چې د طالبانو د حکومت له ویرې هلته تللي دي. د پاکستان حکومت په خپل خبره کې به اسناد افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې مهلت ورکړي چې ووسی کنه په زور به وېستل شي. د دې موضوع تفصیل اسد الله لودین باندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غواړي چې د سلګونه زره افغان کډوالو د اجباري ستنولو له هوډه لاس په سر شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې پاکستان کې افغان کډوال د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې غږ یې واوري. په اسلام آباد کې یوې افغان پناهغښتونکې مرسل عزیزي د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو پناهغښتونکو سره د پولیسو چلند ډیر ناوړه دی او په خبره یې د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
دا ته دو سال میشه که د پاکستان زندگی میکنم.
دا وایي له دو کلونو راهیسې پاکستان کې ژوند کوم. زموږ د کډوالۍ د قضیې او کارونو څراک هم نه لګیږي. په دغو دو کلونو کې پولیسو څو ځله زموږ د ایستلو اقدام کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ډیر خراب دی. پولیس له کډوالو سره وحشیانه چلند کوي. یوې بلې افغان ازادي راډیو ته ویلي له څلورو لسیزو راهیسې پاکستان کې اوسیږي او اسناد هم لري خو په خبره یې زوی پولیسو توقیف کړی دی. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ له څو میاشتو راهیسې پیل شوې چې اوس ډیره چټکه شوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو له ډیپلوماتانو سره دی ویلي چې پاکستان کې تازه څلور افغانان د امنیتي ځواکونو تر نیول کېدو وروسته وژل شوي هم دي. د پاکستان حکومت د سیشن به پوراس ټولو به قانون کډوالو ته 28 ورځې مهلت ورکړي چې له دغه هیواد ووزی کنه په زور به و ایستل شي. د پاکستانی چارواکو په وینا د محل څخه باندې 1.1 میلیون داسې افغانان پاکستان کې میشت دي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د حکومت دغه اقدام خبرګونونه هم پارولې دي. د لړکې د بخښنې نړیوال سازمان وایي پاکستان باید افغان کډوال په زور له هغه هیواد ونه باسي. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي زمان سلطانی د چهارشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل
ما خواستار توقف هر گونه اخراج اجباري مهاجرين
دی. وایي موږ د کډوالو او هغو کسانو د اجباري اخراج د درولو غوښتونکو چې د پناه غوښتنې یې ثبت کړې دي. دې کې هغه کسان هم شته چې له افغانستان تښتېدلي او پاکستان کې د پناه او ملاتړ غوښتنه کړې. په دغو پناه غوښتونکو کې اکثره د پخواني دولت کارکوونکي فعالان او خبریالان یا هغه کسان دي چې افغانستان کې د طالبانو له ګواښ او شکنجې سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم له افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند د نه منلو وړ بللی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې په نږدې یوه میاشت کې له پاکستانه د 1.1 میلیونه افغان کډوالو ایستل څومره عملي دي. پاکستان وړاندې تر دې هم افغان کډوالو ته ورته خبرداري ورکړي خو د ملګرو ملتونو تر منځګړیتوب یا هم له پاکستان سره تر مالي ژمنو وروسته عملي شوي نه دي.
په راپور کې مو واوریدل چې افغان کډوال لا هم شکایت لري چې پاکستانی پولیس ورسره زور زیاتی کوي او نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت د نوي پریکړې له مخې ټول 10 لک غیر قانوني افغان کډوال باید د همدې میلادي میاشتې تر پایه له پاکستانه ووزي کنه په زور به ستانه کړی شي. همکار مې اسدالله لودین په اسلام آباد کې پخوانی افغان ډیپلومات سردار شمس پوښتلی چې د پاکستان د حکومت دا پریکړه څومره عملي ده.
له یو پلوه دغه مهلت عملی نه دی او دویم دا سخکاری چې دغه تصمیم چې دوی نیولې ده دا د کم تګلارې یا د پالیسۍ لمخه نه دی بلکې د یو خبرګون په شکل کې دوی دغه فیصله کړې ده او دا چې منګورو چې د ورځو کې دوی د طالبانو سره اړیکې خې نه دي نو دا سخکاری چې دغه په خبرګون کې دغه اقدام کړی دی او پاکستان کې 100 ډوله افغان کډوال ژوند کوي چې یو د یونیسیف په چوکاټ لاندې دي چې هغه 1.5 میلیون دي. دا غي نرسته د تیر حکومت پر مهال په 2013 کال کې نږدې 1 میلیون یا 8.5 لک افغان کډوال راجستر شو نو او دا غي نرسته بیا په تیر 2 کالو کې هم یو شمیر افغانان هلته تللي دي نو دا ټول که مونږ وګورو د دوی بیرته ستنېدل د یو منظم پلان ته ضرورت لري. په دغه سي لنډه موده کې دا غیر عملی ښکاری.
شم صاحب، د افغانستان دننه بلګ امکاناتو باندې خبرې وکړو. د افغانستان دننه بشري وضعیت نازک دی، کاروبارونه کم شوي دي. فکر کوي اوسنۍ حکومت به د دومره شمیر کډوالو منلو ته چمتو وسی؟
د افغانستان داخل نه اوس مهال مونږ چې ګورو د افغانانو د وتلو پروسه هیڅ درېدلې نه ده. دا چې یو شمیر ګاونډي هیوادونو د ویزو سیستم ډېر سخت کړی دی او افغانان نشي کولای چې بیرون ته لاړ شي، نو ځکه هغه هلته پاتې دي. متاسفانه اقتصادي وضعیت هم ښه نه دی، سیاسي هم اوسني واکمنو داسې یو فضا نه ده رامنځته کړې چې د باور فضا چې خلک په اعتماد وکړي. نو بیا د دې کډوالو بیرته ستنېدل ډیر عملی نخ کاری، او تر اوسه په دې کې طالبان هم ناکامه راغلي دي چې دوی دغه کډوال بیرته تشویق کړي او یا او تاغه لازمي اسانتیاوي رامنځته کړي. دا اسانتیاو په اړه خداغوی به دلایل لري، ځکه چې د افغانستان اقتصادي وضعیت دا نه ایجابوي او نه دوی دومره امکانات لري او نه هم نړیوال په دې برخه کې هغه کومه داسې دلچسپی خودلې د چاغوی را مخ کی شي او د افغانانو سره به خصوصا د کډوالو په ځای کولو کې دوی مرسته وکي.
له پخوانه دا ویل کیږي چې پاکستان له افغان کډوالو نه د فشار د عالی په توګه کار اخلي. اوس فکر نه کوي چې پاکستان د ورته فشار په حال کې دی او غواړي چې لویدیز نه په دې برخه کې کم تر کمه مالی امکانات ترلاسه کړي یا مالی امتیاز ترې واخلي؟
متاسفانه د تیر رسول سيزو راهسي د کله نه چې د کابل او د اسلام آباد سیاسي اړیکی خرابېږي، پاکستان کوشش کوي چې دلته مشت افغان کډوالو باندې هم دایره تنگ کړي. اوس مهال چې په پاکستان کې نسبتا امنیتي اوضاع خراب شوې ده او یو څو بریدونه او پیښې زیاتې شوې دي، دوی غواړي چې د کډوالو حضور ته هم دومدغه نامنۍ سره یو تړاو ورکړي. که څه هم د پاکستان خپلو مختلفو سرچینو دا بیا بیا ویلي دي چې افغان کډوال په پاکستان کې په جرایمو کې یا په امنیتي پیښو کې د دوی لاس لرل د 1% نه هم کم دی، یعنی 99% دغه کډوال بی ګناه دي. اول تخپل ژوند کوي او دا چې اوس مهال په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې هغه یل تجوان نشي کوي، امنیتی مشکلات لري، اقتصادي مشکلات لري. نو دا د پاکستان دغه ګام نه هم د خګاونډي توپ ل پلاو دغه ایجابوي چې دوی دغه سي ګام واخلي، او نه هم یو انساني ګام دی، باید دوی نه دوی لاس واخلي.
څه په کار دي د دواړو هیوادونو حکومتونو ته حل لارې څه دي او د کډوالو قوانین څه وایي؟
اول خدای دې چې د افغانستان او پاکستان اوسنی واکمن په دغه موضوع باندې سره کینی، یو تقسیم اوقات جوړ کړي، د یو منظم پلان د مخې هغه ممکن یو کال کې دوه کالو کې ولی هغه ته د عملی کارو کې هم د افغانستان په داخل کې دغه شرایط رامنځته کړي چې دغه کډوال تشویق شي او د خپل وطن ته خپل کلو ته خپل ولایتونو ته دوی ستانه کړی شي. په دې برخه کې نړیوال هم تشویق وي شي، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو سازمان چې دی، نور نړیوال مرستندوی ادارې چې دي، او دغه نور ډونر هیوادونه چې دي، هغه هم باید رامخ کی شي د دوی په ځای کولو کې مرسته وکړي. مګر د دې ټول نه مهم د افغانستان اوسنی چارواکي طالبان رول دی، چې طالبان اول په افغانستان کې د باور داسې سیاسي د باور فضا رامنځته کړي چې دغه افغانان کم افغانان چې تلل غواړي په خپل خوخه، البته هغه ته داسې فضا رامنځته شي چې دوی هلته ځان خوندي احساس کړي.
په اسلام آباد کې په خانه افغان ډیپلومات زردر شمسو چې خبرې تحصیل ازادي رادیو اوریدي.
د کرکټ نړیوال چم
دا ځل د هندستان په مسکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلروش ساته
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ویکران لارې تر جوړېدو پورې د ننداتورونو په جوړولو باندې بندیز لګولې ده. که څه هم دغه وزارت ویندوی عبدالسلام جواد ټینګار کوي چې په ننداتورونو کې د شزو په ګډون هیڅ ډول بندیز نشته، خو د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی غړی خان جان علي کوسی وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی په هغه ننداتورونو کې چې اټکل کیږي په نږدې راتلونکي کې په پاکستان کې جوړ شي شزي د ګډون حق نه لري. د بلې خوا یو شمېر سوداګری مېرمنې د نندارتونونو د جوړېدو ځنډول د دوی کار او سوداګری ته زیان بولي. تفصیل د ابیدی سپوږمۍ په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د وکړنلارې تر جوړولو یې د نندارتونونو جوړول ازندولې دي. دغه وزارت وایاند عبدالسلام جواد په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږل ټینګار کړی او ویلي دي چې په نندارتونونو کې د ښځو پر ګډون هیڅ ډول بندیز نه دی لګول شوی. عبدالسلام جواد زیاتوي
دا نوې وکړنلارې تر جوړېدو پورې نندارتونونو جوړېدل وسندول شول. دا یادول ورده چې په نګدی راتلونکو کې به د وو ورځو لپاره په کابل کې د خزو د لاسي صنایع او تولیداتو یو لوی نندارتون جوړ شي. د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه به 800 نوښتګری خزې په خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.
خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤل خان جان الکوزای آزادې رادیو ته وایي چې دوی یو داسې مکتوب ترلاسه کړی چې پکې ویل شوی خزې په هغه نندارتون کې چې ټاکل شوی نګدی راتلونکو کې په پاکستان کې جوړ شي د ګډون اجازه نه لري. خاغلی الکوزای وایي
دا سی دا چې یو نمایشګا جوړیږي په پېښور کې په خیبر پښتونخوا کې، نو پاغي کې هم خځو دعوت شوی وي. نو په وزارت تجارت څه فکر کوم چې تاغه په ارتباط باندې اتاق تجارت ته لیټر را لګل چې خځې په دغه نمایشګا کې شرکت نشي کولای. اما نور په موږ ته د رسمي خبر د بلچ په ارتباط نه دی راغلی.
په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي. په ورته وخت کې یو شمېر سوداګری خزي چې تر دې وړاندې په نندارتونونو کې ګډون کړای دی او خپل تولیدات یې نندارې ته ایښي دي وایي چې د نندارتونونو د جوړولو ځنډول د دوی پر کار او سوداګرۍ منفي اغیز کوي. له دوی څخه یوازې کیا اميري ازادي رادیو ته وایي چې نندارتونونه د سوداګریزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره یو ښه بازار بلل کیږي او د دې ترڅنګ چې خزي کولای شي په نندارتون کې خپل محصولات وپلوري، کولای شي بازار موندنه وکړي او لنور شرکتونو سره د خپل سوداګرۍ لپاره لوی تړونونه لاسلیک کړي. زکی اميري زیاته کړه
بازار نشدن نمایشګاه
یا د نندارتونونو نه جوړول او لنندارتونونو څخه د خصومنه کول د دې لامل کیږي چې د ټولنې او د کورنۍ اقتصاد ته ډیره لوی ضربه ورسیږي. خزي میشنی تولیدات لري، کله چې دوی نشي کولای پلور ولري او نشي کولای قراردادونه لاسلیک کړي، نو څنګه کولای شي چې محصولات بازار ته وړاندې کړي؟
نو چطور میتونه محصولات شون را د بازار معرفي کنن؟
په تیرو دوه کلونو کې خزو په څو کورنیو نندارتونونو کې خپل سوداګریز محصولات ننداري ته وړاندې کړي او په دې توګه د دوی په وینا دوی توانېدلې دي چې سوداګرۍ ته لا وده ورکړي. افغان سوداګرو خزو تیر کال هم د ویزې او سفر محدودیتونو لامل د متحده عربی اماراتو په دوبۍ کې جوړ شوی درې ورځنی نندارتون کې انلاین ګډون کړی وو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د خزو وینجونو پر کار زده کړو او ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو او سنگارتونونو کې یې خزې له کار کولو منع کړي دي. په همدې حال کې نړیوال بانک په یو راپور کې چې د سې شنبې په ورځ یې له نسبي ثبات وروسته ناڅرګند وضعیت تر سره لیک لاندې خپور کړی، ویلي چې د ښځو د زده کړو او کار په برخه کې د طالبانو حکومت محدودونکې پالیسي لا هم محدودونکې ده او د افغانستان د اقتصادي وضعیت پر ودې منفي اغیز کوي.
کله یې ویخوا طالبانو پر سوداګرو شزو په نندارتونونو کې په ګډون بندیز دګولې، لبلې خو د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو په سوداګریزو مالونو بندیز لګولې دی. په هغه مکتوب کې چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې لوري د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او آزادي رادیو یې کاپی تر لاسه کړی، راغلی چې د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو په ځینو مالونو بندیز لګولې او په منفی لیست کې شامل کړي دي. د دې موضوع تفصیل ووري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو په دوام تازه د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې پر افغان سوداګرو بندیزونه لګولې دي. هغه مکتوب چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې لوري د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته استول شوی او ازادي رادیو یو کاپی تر لاسه کړي، په کې راغلي چې د پاکستان حکومت کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بندیز لګولې دي. په دغه مکتوب کې راغلي چې له پاکستانه د مالونو راوړلو دولستونه د حساس او منفی پونوم شته چې په منفی لیست کې د موټرو پرزي او سیګریټ شامل دي چې پر راوړلو یې بندیز دی. خو په حساس لیست کې رختونه، ټایرونه، تور چای، کورنی توکي، د سینګار توکي او د ته ورته نور توکي شامل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان حکومت د حساس لیست توکي هم په منفی لیست کې شامل کړي دي.
اوس زموږ مالونه هلته پراته دي او یو څه پلارو دي. زمون خواهش دا دی چې دغه مالونو ته د پخوا په شان ته اجازه ورکړل شي او هغه چې پلار دي هغه ته هم او موږ ته درې میاشتې وخت راکړل شي. په درې میاشتو کې که چا په دغه شرایطو مال راوړو را به وړي، که نه راوړو نه به راوړي.
ښاغلی الکوزی وایي پاکستان غواړي چې زموږ ترانزیت په کراچۍ بند کړي او دا کار یې کړی. د نوموړي په خبره دا د دواړو هیوادونو په زیان دی، ځکه په خبره یې دوی اوس اړ دي چې له چابهار او بندر عباس څخه استفاده وکړي، چې په دې سره به یې پټکو مرکزي آسیا سره د پاکستان اړیکې هم پرې شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مکتوب چې ازادۍ راډیو یو کاپي ترلاسه کړې ده، د پاکستان له لورې پکې افغان سوداګرو ته درې شرطونه وړاندې شوي دي چې پکې د حساسیت لست زیات شمېر مالونه په منفي لست کې شامل شي. دغه شان دویم شرط کې ویل شوي هغه مواد چې افغانستان کې د پاکستان په پرتله تعرفه ټیټه ده، لس سلنه فیصد ترې اخیستل کیږي تر څو ګمرکي محصول د پاکستان له تعرفې سره برابر شي. او د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو د بیمه شرکت ګرانټي به د بانکي تضمین سلسله نه ته واړول شي. هغه مورد چې د دریم شرط په توګه وړاندې شوی دی، په ورته وخت کې یو شمیر افغان سوداګرو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان حکومت نوې پریکړه د نړیوالو قوانینو خلاف وبلله. افغان سوداګر افغان صدران ازادۍ راډیو ته وویل
کومه پریکړه چې اوس پاکستان کړې ده دا واقعاً د بین المللي اصول خلاف ورزی ده. او زموږ د افغانستان د درمنځ پاکستان درمنځ کوم توافق نامه ده دغه څخه خلاف ورزی ده. نو دا د دواړو ملکو و تعلقات هم زیات زیان رسیږي، د افغانستان تجارت هم زیات زیان رسیږي.
حاجی عبدالاحد چې د وچې میوې سوداګر دی هم وایي چې دا پریکړه د دواړو هیوادونو په زیان ده.
دا چې اوس پاکستان هیواد دغه لس فیصد دوی دغه چې دا به موږ ته تاسو ټیکس راکوئ به محصول راکوئ، دا خو د ترانزیت د قانون خلاف کار ده. دغه دا خو لکه د محصول خو د مالونه خو د افغاني تجارانو د افغانانو مالونه دي، دوی د محصول حق نه لري. دوی ته موږ ترانزیت فیس ورته ورکوو، کوم د ترانزیت کوم محصول چې دغه ټول په ځان باندې پلي کوو. اما دا یو زیاتره د افغانانو تجارانو سره چې دوی دا کار کوي. او
وموغختل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو ویاندې عبدالسلام جواد لژمنې سره سره د دې راپور تر خبرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل شي تر څو یادو شرطونو ته چمتووالی ولري.
په دې برخه کې به لومړی له احمد شبره و ورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ریلیف ویب خبرونې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د اقتصاد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. د خبرونې لیکي د سیاټکل کې چې روان میلادي کال به د افغانستان اقتصاد ډیره وده ونه کړي. په دې لیکنه کې د نړیوال بانک په وینا راغلي دي چې د طالبانو سختریزي تګلارې چې نجونې یې له زده کړو او ښځې له کاره منع کړي دي د افغانستان اقتصادي وده پسې کمزورې کړې ده. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد په تړاو خپل راپور د چهارشنبه پر خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې اقتصادي رکود د افغانستان په ټولو برخو اغیزې کړي دي. د دې راپور له مخې هغه خدمات چې د افغانستان 15% کې ناخالص داخلي تولیدات تشکیلوي پر اوسه شکل 10% کم شول. په دې راپور کې چې ریلیف ویب خبرونې مهم ټکي راخیستي دي، د کرهنې په برخه کې چې د افغانستان 16% کې کورنی ناخالص تولید جوړوي، په 2022 کال کې د خرابو اقلیمي شرایطو له امله 6.6% کم بوتو. د نړیوال بانک په راپور کې دا هم راغلی دی چې د صنعت په برخه کې پر اوسه شکل 15.5% کم بوت رامنځته شوی دی، ځکه چې د ښځو مربوط اکثر کارونه وځنډېدل. ریلیف ویب خبرونه د نړیوال بانک د مشر ملندا ګوت په وینا لیکي چې د افغانستان اقتصاد ماتېدونکی دی، ځکه چې دا هیواد ډیر زیات په بهرنیو مرستو ولاړ دی او خصوصي سکتور پکې کمزوری دی. ښاغلی ګوت وایي چې د افغانستان د اقتصاد د رغېدو لپاره باید د اساسي خدماتو په برخه کې پانګونه وشي. همدارس د اقلیمي ناخوالو د مخنیوي په برخه کې هڅې وشي او د دې ترڅنګ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د رامنځته شویو تګلارو غم باید وخوړل شي. د راپور له مخې د افغانستان ناوړه اقتصادي وضعیت ګڼ افغانان اړیستې دي چې نورو هیوادو ته کډوال شي. په دې تړاو د لویدیځ یوې بلې خپرونې میل آنلاین په تاجکستان کې د کډوالو پر ژوند یو مطلب خپور کړی دی. دا خبرونه لیکي چې تاجکستان د 1990 میلادي کلونو لنیمای را پدې خو افغانان د کډوالو په توګه منل دي، خو کله هم د کډوال نه دی پریشي چې د تاجکستان په لوی او مهم شهرونو کې ژوند وکړي. میل آنلاین لیکي چې په دوشنبه کې چارواکي د اندیشنه لري چې شاید طالبان حکومت اخر د تاجکستان ثبات ګډوډ کړي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې تاجکستان له کلونو راهیسې پر طالبانو انتقاد کوي او د تاجکستان او افغانستان په سرحد کې بیا بیا نشته هم شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا شاوخوا 10 افغانان په تاجکستان کې ژوند کوي. میل آنلاین لیکي چې له افغان کډوالو سره په تاجکستان کې سمې مرستې نه کیږي او هلته د افغانستان سفارت چې له هم د جمهوریت نظام د وخت اساسي توپ کوي له دې خلکو سره مرستې نشي کولای. خبرونه د تاجکستان د کورنیو چارو په وزارت کې د کډوالو د څنګه د مشر بوی محمد رضا ساده خبري راخیستې دي چې ترانسفر سرشن ستې ویل دي چې کډوال په تاجکستان کې د یو تاجک تبابچر لټولو حقوقو برخه مندي. خو میل آنلاین لیکي چې اکثر افغان کډوال وای چې دوی د میاشتې حتی غلس ډالر نش پیدا کولای چې خپل ماشوم شونځي ته ولیش.
نن د اکتوبر 15 د شون کې نړیواله ورځ ده. ل دې ورځې سره هم مهاله د کندهار شون کې د ماشونو د څنډو کموالی او د غرض د استوګنې لپاره د ورکول شوی مزکو ل غصب شکایت کوي. د پخوانی جمهوریت حکومت په مهال د کندهار په شون کې د دغه ولایت پرخنده او دامن ولسوالۍ کې شاوخوا 4500 نمرې ویشل شوې وي. د موضوع تفصیل ووري.
د اکتوبر 15 په داس حال کې د شون کې د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړي توګه کندهار کې شون کې د معاشاتو د کموالی او ځنډ په شمول د یو شمیر نور ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو شون کې ازادي راډیو وویل د طالبانو حکومت له شونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د شونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډیر وخت شونکي نسی کولای چې پر خپل وخت ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش معلم ته ټاکل شوی دی. دا چې وعده سوی وي چې دا معاش په اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو تر پخوا لا کم شوی دی. د زیند 2000 د زیند 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار شونکو د ماشونو د ځان او کموالی لامل شاوخوا 2 کال وړاندې کاری اعتصاب وکړ، خو شونکو وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوی. د شونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د بیشل سوز مکو نور کول دي. د کمال او مساکلم وحدت په نومونو دوه شونکو ازادي راډیو ته وویل د پخوانی جمهورری حکومت پر مهال کندهار شهر ته چیرمه په ارغنداب او دامن ولسوالۍ کې 4500 نمرې پر شونکو وبیشل سوې او ډیر شونکو د دغه ځمکو اسناد تر لاسه کړه، خو د شاوخوا لس کلونو تیرې دوه ورسته لا هم ځمکې نه دی ورکبل سوي.
هغه ځکه چې شونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول سوي، متاسفانه چې د قوم ځکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول، د شار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول د ډیر شونکو ځکه اوس بیرته غصب سوي دي.
اکثر استادان به سرپناه دي. په تیر نظام کې شونکو ته دوه ځای ځمکه ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامن. په ارغنداب کې کوم ځمکه ورکړلې هغه ځمکه فقط شیلې دي، له دامن ځمکه شې دي په هغه لمړنۍ کې لا هم دغه دا راپورټ دی چې دا د ځای خلکو یا د قوم ځمکه دي.
و مغشتل چې د کندهار د شونکو د ستونزو پاړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نسو.
د کرکټ نړیوال جام.
افغانستان د هندستان پر زمکا د درمشاله خار تر رسیدلې ده.
هلته د نړیوال جام سیالیو پترس کې خپل لومړی لوبه ل بنگلاديش سره کوي.
دغه سیالي به د اکتوبر په 8 د کابل پر وخت سهار 9:30 بجې پیل شي.
آیا تاسو خبر یاست چې افغانستان او بنگلاديش څو یو ورځنی سیالي تر سره کړي؟
دواړو لوبډلو تر دې د مچور لس نړیوال سیالي کړي دي. شپږ افغانستان او اته بنگلاديش ګټلې دي.
خدا ځل د کرکټ څارونکو او مینوال لدی عمل له افغان لوبډلې ډېر هیل لري چې سیالي په اسیا کې دي.
په تیرو دوه نړیوال جامونو کې افغانستان یوازې یو لوب ګټلې. چې هغه هم په 2015 زیګدیس کال کې سکاټلند ته ماتې ورکړې و.
دا ځل افغانستان په تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته سخت ماتې ورکړه. دغه پیل د کرکټ افغان مینوال سډیر خلمن کړی.
لا ازادي رادیو سره اوسه زموږ سپورتي خبري اعلان مو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو لډګره وخت په وخت خبر ساتي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.